شریکه کړي، خو تر اوسه هم همداسې پر ځای پرته ده.
دوی زموږ څخه پر دوه مانه کاټن هم پنجې اخلي، پر دغه پنځلس مانه کواره باندې هم دوی پنجې اخلي. نه، او بیا د کاټن د کور سوغات پکښې کېدې درجې د عرب سره ځغلي ته وده دا د چا دی. نه،
د کندهار د سوداګرۍ د خونو مشر فریدالله حبیب په هېواد کې د سوداګرۍ په وړاندې ستونزې او خنډونه مني، خو نوموړی وایي چې ډېر ځله سوداګر هم خپلې ستونزې تر دوی پورې نه رسوي. که نه د ده په خبره که ستونزه پیدا شي، دوی به یې پر وخت اوارولو کوشش کوي.
په وارو وارو سره دا موضوع یادورې شوې ده چې زموږ دغه سوداګر ورونه چې دي په هر بخش کې چې دي، دوی دغه اتاق د خپل ځان نه بولي. که تاسې متوجه سئ، مخکې دوی داسې ادعاوې کولې چې اتاق تجارت دولت په خپل ولکه کې راوستی دی، دولت د دوی حقوق نه ورکوي، او دولت د اصول او قوانینو مطابق د دوی سره کړنې او اجرات نه ترسره کوي.
کندهار چې د وچې او لندې میوې تر ټولو ستر مرکز بلل کېږي، د سوداګرو په خبره که دولت یې ستونزې هوارې کړي، له یوه لورې به سوداګري پراخه سي، له بله پلوه به د دولت په عایداتو کې د پام وړ زیاتوالی راغلی وي. دواخان مینهپال، د ازادي راډیو، کندهار.
او اوس په کندهار بلوچستان ته ولاړ سو. نه معلومه وسلوالو کسانو د کوټې او کراچۍ ترمنځ په لویه لاره باندې د ناټو د قواوو پر اکمالاتي کتار باندې حمله کړې ده. د ازادي راډیو خبریال بارکوال میخیل له هغه ځایه په دې مسله رپورټ لري.
د کراچۍ او کټې ترمنځ پر لویه لاره د جعفر آباد په سیمه کې د دوشنبې په ماښام ناوخته نامعلومو وسلوالو پر هغو تیل ټانکرو باندې وسلوالو حمله وکړه چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته یې تیل انتقالول. د جعفر آباد سیمې پولیس چارواکي وایي د لسو په شاوخوا کې وسلوالو کسانو لومړی د تیلو پر ټانکرو باندې ډزې وکړې، او بیا یې د توغندیو حمله پرې وکړه چې له امله یې په تیلو بار څلور ټانکرونه وسوځېدل او یو تن ټانکر چلوونکی په ډزو کې ووژل سو. پولیس وایي پر ټانکرونو باندې د لګېدلې اور د وژلو لپاره یې په سمدستي توګه د اور وژنې د ادارې مرسته ترلاسه کړه، او له وسلوالو سره د ډزو تر تبادلې وروسته د اور په وژلو بریالي سول. پولیس وایي تر دې حملې وروسته هلته میشتو ملیشه ځواکونو د نورو احتمالي حملو د مخنیوي په خاطر هلته پاته د تیلو نور ټانکرونه له هغه ځایه بل ځای ته انتقال کړل، او د شلو په شاوخوا کې د تیلو نور ټانکرونه یې د جعفر آباد سیمې په ډېره الایار نومې ځای کې پر لوی عمومي سړک باندې د لنډ وخت لپاره ودرول. په جعفر آباد سیمه کې د تیلو پر ټانکرو باندې د دې تازه حملې پړه چا پر غاړه نه ده اخیستې، او نه هم د پولیسو په وینا دوی د شپې د تیارې له امله په دې پیښه کې لاس لرونکي وسلوال کسان نیولې دي. د یادونې وړ ده چې د رواني میلادي میاشتې پر دیارلسمه نیټه هم د بلوچستان د بولان ولسوالۍ په مچ سیمه کې نامعلومو کسانو په تیلو بار ټانکرونه چې په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته یې تیل انتقالول په بشپړه توګه وسوځول، او د ټانکرو یو ډرایور یې هم وواژه. دې ته ورته د بلوچستان په چمن سیمه کې هم د نامعلومو کسانو لخوا په افغانستان کې میشتو بهرنیو ځواکونو ته د پاکستان له کراچۍ ښار څخه پر تیل وړونکو ټانکرو باندې څو ځله وسلوالې حملې کړې، چې په نتیجه کې تر لسو زیاتې کانټینر لارۍ او د تیلو ټانکرونه سوځېدلي دي.
ازادي راډیو یو شمیر ژورنالیستانو ته چې په پښتو ژبه په تیره بیا د صوبه سرحد او قبایلي سیمو په لهجه او روان انګریزي خبري او لیکنه کوي ضرورت لري، لطفاً د ازادي راډیو د انګریزي ژبې ویب سایټ ته مراجعه وکړئ او هلته ځان راجستر کړئ. www.rferl.org او یا په دې ایمیل ادرس خپل سی وی راوستوي ویب پښتو @rferl.org.
د ازادي رادیو د پښتو خبرونه تر یو لسو بجو ده. ورسته په خبرونه کې د شزو پروګرام د میرمنو لپاره د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام خبرو. تر هغه مخکې رضوان مراد سپورت لري.
د لوبو له میدانه
د ازادي راډیو په دې سپورتي خپرونه کې مو په افغانستان کې د ورزشي فعالیتونو په نن او سبا روانو او راتلونکو سیالیو او تازه پیښو خبرو.
ستاسو د سیمو ځوانان په کومو لوبو او مسابقو کې په سیالیو بوخت دي؟
د افغانستان سپورتي ستوري وپیژنئ.
د ازادي راډیو د سپورت دی 19 پروگرام ته چې زه رضوان مراد د خپل همکارانو په مرسته درته وړاندې کوم ستاسو هر کله کو په دې خبرونه کې اوري چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه پورس په متحده عربی اماراتو کې د سنگاپور ټیم ته ماته ورکړه او د شلو شلو ورونو پر اتونکو مسابقو کې چې په چین کې جوړیږي د ګډون لپاره یو ګام نور هم نږدې شوی دی. د دې مسابقې او د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم د ترکیب او راتلونکو مسابقو په اړه پرونه خبرونه کې تازه معلومات درته خبرو. په 2018 کال کې په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام په سیالیو کې د ګډون لپاره د نړۍ په سطح د ټیمونو د انتخاب مسابقې هم په زور شور سره روان دي. زما همکار طاهر خان به درته په دې سپورتي خبرونه کې د فوټبال د ورسیو مهمو مسابقو او نتیجو حال درکړي. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم د دوشنبه پورس په دوبۍ کې د سنگاپور ټیم ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ټیم مدیر حقداد نوري ازادي راډیو ته ویل چې سنگاپور لومړی لوبه وکړه او په 19 ورنو کې د لسو لوبغاړو په سوځېدو شپږ نوي منډې ارنځونه جوړ کړه. افغان کرکټران وتوانېدل چې دا هدف یوازې د دوو لوبغاړو په سوځېدو پوره کړي. له دې نه مخکې د یکشنبه پورس هم د افغانستان د کرکټ ټیم د چین ټیم ته په 9 وکټونو سره ماته ورکړه. په متحده عربی اماراتو کې دا لوبه په چین کې د کرکټ د آسیایي جام د مسابقو لپاره چې د شلو شلو ورونو مسابقې پکې ترسره کیږي د غوره ټیمونو د انتخاب لپاره پیل شوې دي. وامردل چې د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په متحده عربی اماراتو کې په دوه پرله پسې مسابقو کې چین او سنگاپور ته ماته ورکړې ده. دا چې کوم افغان لوبغاړي دا مهال په ملي ټیم کې شامل دي او په چین کې جوړیدونکو د آسیایي جام لوبه لپاره افغان کرکټرانو څه ډول چمتووالی نیولی دی، په دې اړه خان محمد سیند د کابل د کرکټ بورډ له مشر حاجی عزیز الله فضلی سره خبرې کړې دي.
دغه لوبي آسیایي لوبي دي او لس آسیایي مملکتونه په دې کې اشتراک لري. دغه لوبي د سیپ گیم په نامه باندې د چین هیواد کې د سره کیږي. اولین ځل دی چې د اولمپیکي لوبو کې به کرکټ شامل کیږي، چې په هغه کې دغه د شل شلو اورو ټورنمنت په دوبۍ کې د سره کیږي. د شورای آسیایي د خواصه د لوبو په اخیر کې هغه دوی لوبډلې چې فاینل ته وځي هغه به دغه لوبو وړتیا ترلاسه کوي.
یعنی په دې معنی چې دا به په دوه ګروپ ویشل کیږي.
بله بله، پر دوه ګروپ تقسیم شوی دي. هغه دوه فاینلیس ټیمونه به سیپ گیم د فارا چې په چین هیواد کې د سره کیږي لار پیدا کوي.
افغانستان په کوم ګروپ کې شامل شوی؟
دا لوبي پر یو بی د افغانستان په بی ګروپ کې دی. په دغه ټورنمنت کې کوي دوه ټیم ست چې هغه د افغانستان د ټیم جوګه دي، لکه امارات او هانګ کانګ.
په دغه ګروپ کې به د افغانستان د کرکټ ملي ټیم څو مسابقې ترسره کړي؟
که چیرته دوی په خپلو اولنیو لوبو کې ښه پرمختګ وکړي نو داسې به دوی سیمی فاینل او کوارټر فاینل ته وځي. په ګروپ کې دوی څلور لوبې د سره کوي.
فضلی صاحب، داسې خبر شوم چې په دغه ټیم کې درې تنه ورزشکاران نوي شامل شوي، دا څوک دي؟
څنګه چې تاسو معلومات دي، د افغانستان د ملي لوبډلې لپاره دغه درې نوي لوبغاړي چې شامل شول، دغه دوه د افغانستان د انډر 19 لوبغاړي وو چې په هغه کې یو خان محمد کونړی، یو شبیر احمد او یو بچا حسین هم چې د افغانستان ملي لوبډله کې مخکې لوبې کړې وې.
دا درې کسان چې تاسو نوي شامل کړي دي، دا به دا درېونه چې پوخه وو خو لوبېږي؟
ولا غم شلو بغاړي، ولکه مثال استی ګلابی دو داسې دولت خان مزای او ازغر ستانګزای. څنګه چې تاسو معلومات دي، د کرکټ کمیلو به چې د سره کیږي یو غ شل هوره لوبي دي چې T20 ورته وای، او یو ټس میچونه دي چې 15 ورځې لوبي دي، 15 ساوره لوبي دي چې ونډي ورته وای. نو طبي خبره ده چې شل هوره لوب د پاره غ تیز بیټسمنان په کار دي. البته کوم سلیکټر چې دغه فیصله کړي ده نو د غوړه بولل دي. دومره وایلی سو چې کوم لوبغاړي د دغه لوبډلې څخه اوس پاتې سوي دي هغه په دې بنیا نه دي پاتې چې دوی کمزوري وو. هغه بهترین لوبغاړي د ښه کارکردګي افغانستان لپاره کړي دي او ښه افتخارات یې راوړي دي. البته د دغه لوب لپاره د نړۍ کې د مهمو اصول دي چې د شلاوره لپاره دغه بیټسمنان چې اندي تیز لوبي دي د سره کوي هغه ورته داخل کړي.
دلته څه پرېکټسونه دی وکړه؟
بله بله، و دوی دلته تقریبا 15 لوبې د سره کړلې په خپل منځ کې. باید موږ داسې کړي وای یا په هندوستان یا په سرنلکا هیواد کې دوی موږ دوی ته رسمي کیمپ لګولی وای، خو متاسفانه چې هغه ونه سو. په کابل کې تاسو ویني چې هوا یخه ده، خو بیا هم دومره وسول چې هغه د دوی 15 لوبې دلته د سره سولې.
فضلی صاحب، د دې د تګ را تګ او هلته د اوسېدو لګښت چا په غاړه اخیستی؟
تاسو معلومات چې د افغانستان کرکټ وسط ICC او ICC یعنی د شورا آسیایي او بین المللي سره رجستر دی. د دوی د لګښت، رابطه، مد، مصارف د شورا آسیایي په غاړه اخیستی.
د کابل د کرکټ بورډ مشر حاجی عزیز الله فضلی او چې په چین کې د شلو شلو ورونو د کرکټ د جام او په متحده عربی اماراتو کې د افغانستان د ملي کرکټ ټیم د لوبو او د ټیم د تشکیل په اړه ازادي رادیو ته معلومات ورکول. قدرمنو دوستانو، لکه څنګه چې خبرې استې، په 2010 میلادي کال کې په جنوبی افریقا کې د فوټبال د نړیوال جام سیالۍ پیلېږي. دا مهال د نړۍ په سطحه د فوټبال د غوره ټیمونو د انتخاب لپاره په زور شور سره مسابقې روانې دي. طاهر خان د یو شمېر مهمو مسابقو او د لوبو د وروستیو نتیجو په اړه درته تازه معلومات برابر کړي دي.
ګرانو اوریدونکو، په جنوبی افریقا کې د 2010 کال د فوټبال د نړیوال جام د لوبو د کوالیفایر لپاره تیر اونۍ په چهارشنبه د بیلابیلو هیوادونو ترمنځ ډېرې په زړه پورې مسابقې وشوې چې نتیجې او د لوبو جریان یې په لاندې ډول دي. د سلووینیا ټیم د روسیې سره 1-0 په مقابل کې د سلووینیا د ټیم په ګټه، چې د سلووینیا ټیم دغه نړیوالو لوبو ته د ګډون لاره پیدا کړه. د اوکراین او یونان ترمنځ لوبه د یونان په ګټه ترسره شوه. بله لوبه د فرانسې او آیرلند ترمنځ وه، چې دغه مسابقه د ډیرو لیدونکو د پاملرنې وړ وه. لوبه په مساوي ډول روانه وه، خو په دوهمه نیمایي کې تیری هانری، چې د فرانسې د هیواد یو تکړه لوبه کوونکی دی، د خپل لاس په مرسته خپل د ټیم لوبه کوونکي ته پاس ورکړ او هغه د سال پر دروازه باندې ګول واهه. شرفری د هانری دغه خطا ته متوجه نه شو او ګول یې قبول کړ. او تر لوبې وروسته په خپل تیری هانری په خپل دغه خطا باندې اعتراف وکړ، خو وایي ویل چې دا کار قصدي نه و. او وروسته بیا د آیرلند د هیواد د فوټبال ټیم اعتراض وکړ او د فوټبال د نړیوال کمیسیون یعنی فیفا څخه یې وغوښتل چې دغه مسابقه باید د سره تکرار شي، خو دغه کمیسیون دا اعتراض قبول نه کړ او په دې ډول فرانسې د نړیوال جام لوبو ته لاره پیدا کړه. بله مسابقه د پرتګال او بوسنیا د هیوادونو ترمنځ وه، چې لوبه 1-0 په مقابل کې د پرتګال د ټیم په ګټه پای ته ورسېده او پرتګال د نړیوال جام د لوبو چانس ترلاسه کړ. همدارنګه بله جالبه مسابقه د مصر او الجزایر د هیوادونو ترمنځ وسوه. دغه لوبه چې په سودان کې ترسره شوه، د نړۍ د فوټبال د مینوالو د ډېر پاملرنې وړ وه، ځکه چې د مصر د فوټبال ټیم د 2 کلونو راهیسې په منطقه کې د فوټبال د مخکښ ټیم په توګه پیژندل شوی دی. نو په دې لوبه کې باید مصر دغه لوبه وړې وای، خو الجزایر د یو ګول پور کولو سره مصر ته د جنوبی افریقا په لوبه کې د ګډون لاره وتړله، چې دغه ناڅاپه ماته د مصر د ټیم لپاره یو ناخوالې پیښه وه. خو دا خبره پر همدې ځای تمامه نه شوه. د دغه لوبې څخه یوه ډیپلوماتیکه لانجه هغه وخت جوړه شوه چې د الجزایر د ټیم پلویانو په سودان کې د مصر د ټیم پر پلویانو باندې برید وکړ او 3 تنه زخمي او ژوبل کړل، چې دغه کار د مصر د هیواد چارواکي ډېر په غوسه کړل او د دې عمل په غبرګون کې په مصر کې د الجزایر د هیواد سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته وغوښت او هغه ته یو اعتراضي لیک ورکړ، او همدارنګه د اعتراض په ډول د مصر سفیر د الجزایر څخه خپل هیواد ته راوغوښت. قدرمنو اوریدونکو، د تیرې اونۍ په پای کې بیا هم د اروپایي هیوادونو د فوټبال د ټیمونو داخلي مسابقې ترسره شوې، چې د ځینو مهمو لوبو پیلې په لاندې ډول دي. د انګلستان د